د غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې د آزادۍ رادیو د یو ساعت خپرونه کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه پروګرامونه خپریږي، خو لومړی خبرونه واوري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر افغانستان د پاکستان په هوایي حملو کې د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښودلې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوشنبې په ورځ وویل د ننګرهار په بهسودو او خوږیانیو ولسوالیو کې د پاکستان وروستي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 تنه وژلې او 9 نورې ټپیان کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره وویل چې په ننګرهار کې د فبروري په 21 او 22 د پاکستان په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله باید د رښتینو خپلواکو او بې پرې څېړنو په ترڅ کې وارزول شي. د سازمان د تیر کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ د پاکستان په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د تیرو ارقامو یادونه کړې چې له مخې 70 تنه ملکي افغانان وژل شوي او 478 نور ټپیان شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل بیان زیاتوي دا لومړی ځل نه دی چې د ملکي افغانانو پر وړاندې له زور څخه کار اخیستل کیږي. د سازمان پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه ادعا رد کړه چې وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو زرګونه جنګیالي شته. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تلو نیوز خصوصي تلویزیون ته وویل چې افغانستان امن دی، د هیواد ټوله جغرافیه د یو واحد حاکمیت تر واک لاندې ده او بهرنۍ ډلې پکې د فعالیت توان نه لري. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا پخوانۍ ده. هغه له روسیې وغوښتل چې د افغانستان حقایق درک کړي او په وینا یې خپل رپورټونه د عیني واقعیتونو په اساس نوي کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د جنګیالیو شمیر د 20,000 کسانو ترمنځ دی چې نیمایي بهرنیان دي. روسیا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی. ایران نن د روسیې د یرغل پر وړاندې اوکراین نن د روسیې د یرغل پر وړاندې د جګړې 15 کال پیل کړ. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده. د 2022 کال د فبروري په 24 روسیې د اوکراین پر ضد پراخ پوځي یرغل پیل کړ چې تر اوسه پورې روان دی. د دې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه ورکړل شوي ارقام ضد ناقص دي، خو په یو وروستي راپور کې د وژل شویو ټپیانو او لادرکه روسانو شمیر شاوخوا 12,000 او د همدې ډلې اوکراینیانو شمیر د 5 او 6 لکو ترمنځ ښودل شوی دی. همدارس د اوکراین د جګړې په نتیجه کې میلیونونه اوکراینیان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. نړیوال بانک د اوکراین د جګړې د 15 کال د پیل په مناسبت ویلي دي چې د اوکراین د ځپل شوي اقتصاد رغونه 580 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو نړیوال بانک زیاتوي چې د بیا رغونې د پیل لپاره جګړه باید پای ته ورسیږي. او د افغانستان د کرکټ بورډ راتلونکي میاشت له سریلانکا سره د لوبو د لړۍ لپاره مهالویش اعلان کړ. د افغانستان په کوربتوب په متحده عربي اماراتو کې د 23 اووریزو او 53 اووریزو لوبو دا لړۍ د مارچ په 14 پیلېږي او په 25 د مارچ پای ته رسیږي. د دې لړۍ 50 اووریزې لوبې په شارجه او 50 اووریزې په دوبۍ کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند او سریلانکا کې له نړیوال 50 اووریز جام څخه په ګروپي پړاو کې وروسته له هغه ووت چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته یې لوبې وبایللې، خو له کاناډا او متحده عربي اماراتو څخه یې وګټلې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکون کو تو هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند بیاسته. گرانو زکون کو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون 15 لوسته شرح لاس ویم او هله لرم چې د لوست تر رسنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زکون کو زموږ او تاسو نن نه یو درسي موضوع ده انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم صفه پیل تر یو سل آتش پیتی بی صفی پوری با دوام ولری گران زکون کو مجا تاسو پتیل وسک شی وال وستل چی در دوام اصلی گروپ در لبنی اصلی گروپ آنا سور و پاگی ترتیب در حاوی زنگرسیا و چی کلسیم و در کلسیم مهم مرکبات و آلمونیم و در آلمونیم مهم مرکبات و تعمولات و پاگی ترتیب رازو مجا تاسو نن رس انتقالی فلزات و یو چی خپل انتقالی فلزات چی دی هغه عنصرونه یا هم هغه فلزات دي چې د هغوی خپله د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کښې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ټکېدو په بهیر کښې رامنځته کېږي. او بل انتقالي فلزات چې دي ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو تر منځ قرار لري چې تقریبا آتش پیته عنصرونه چې څلوېښت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د دی فرعي سویه اوربیتالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د دی فرعي سویه اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په شکتنۍ برخه کښې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سویه اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو دوی چې دي د اف بلاک په نوم سره هم یادیږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې په ډي بلاک کې وجود لري او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کښې وجود لري. دا دوه نوه عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوې برخې وې. رازو ګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو د دوی د پمدې اساس کومه دي. رازو ګرانو زده کوونکو اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زده کوونکو د پیریدونو په برخه کښې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنې په منځني ګروپ پورې چې شي کېږي لنډیږي، نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کېږي او بیا کرار چې شي کېږي اوږدیږي. او د دوی د اینزیشن انرژي چې دی یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینزیشن انرژي چې د هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده او د اس بلاک څخه بیا څه شي ده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه تغییر موندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپله په انتقالي عناصرو کښې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو دي، یعنې د دوی هغه د دي مدارونه چې دي د دغو انرژیو په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفي یو دي مدار څخه هم کېدای شي چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه څه شي کړي اختیار کړي. او که چیرې بیا د پیریود په برخه کښې وګورو د دوی بلاک عناصر چې دي هغوی د کیڼې خوا څخه وښي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغوی تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو څه شي کېږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ او تاسو ویل د انتقالي عناصرو یا د دوی بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونو ته ډېر دی. او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې ده د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د ډي بلاک د عناصرو ده هغوی چې دي نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغوی خپل فلزات دي فلزي خاصیت درلودونکي دي ډېر کلک دي. او انتقالي فلزات چې دي د برېښنا او د تودوخې یو ښه تېرونکي دي. اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دي ډېر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تېرونکي هم دي او په همدې ترتیب یعنې حادي جسمونه بلل کېږي. او بل ګران زده کوونکو یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته څه شي ده
ډیر لوړ ده او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکه په دولدول سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیما څخه چې هغه پکشي استثناء او کډمیام څخه چې دوی د ویل کېدو او د جوشت کې ډیر ټیټ دي نور د ټولو د ډی بلاک د عناصر د فلزاتو د ویل کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي و هم د ستاندرد ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دي چې د عناصر یا د ډی بلاک د عناصر ریډکشن پوتنشیل چې د هغه منفي ده پرته د میسو څخه چې هغه مثبت ده نور د ټولو ده منفی ده او بل دوی چې دی انتقالي فلزات یا د ډی بلاک عناصر چې دی هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي همیشه انتقالي عناصر چې دی د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن و امونیا و کاربون مونوکساید و نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین و فلورین و سیانایت سره یو ځای کولای سي چې کمپلیکس مرکبات تری جوړ سی یا هم لاس ته راوړل سی یو هم مهم خاصیت کړنو ده کون کو هغه کټلیستي خاصیت دی چې خپل ځینی انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کټلیستي خاصیت لري هغه لکه مثال لکه نیکل خپل یو کټلیستي خاصیت لري وینادیم د خپل یو کټلیستي خاصیت لري او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګرانو زکون کو چې مکناتیسی خاصیت د دینی انتقالی عناصر چې دی خپل ځان مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالی فلزات او داسې نور دا هم هغه مهم خواص و د انتقالی فلزات ده یا هم د انتقالی عناصر یا د دی بلاک زګرانو زکوونکو اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډیر چشکیږي کارول کیږي یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر دی چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په کشر کې دا زیاته فیصدی سرچش کیږي موندل کیږي چې 3.5% د ځمکې په کشر کې خپل برخه لري یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړه شوې ده بل ګران زکون کوم را تاسو د اوسپنې مشهور کانی د بوري لري چې عبارت ده هیماتایتیت منګنایتیت دی په د پایرایت څخه مهم دا یو مهم مشهور کانی د بوري دی او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید چې خپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي ځکه د ځلا او د رنګ د کبله سرو زرو ته ورته دي او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي خو هیماتایت او منګنایت چې دی په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاد هوا کې کېدای شي چې شي ارجاع سي او په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چش سي ترې لاسته راوړل سي زه ګرانو زده کوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کېږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې شوینو د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نورو عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي لکه د زنګ ضد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکښې کې او 9% کرومیام او 9% نیکل وجود لري په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کښې موږ تاسو هغه په لاس راوړلی شو لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ موږ او تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونوکساید سره یو ځای کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي که چیرې بېرته همدې مرکب ته موږ او تاسو څه شي ورکړو د کاربون مونوکساید سره تعامل ورکړو په نتیجه کې 3 اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي کاربون ډای اکساید او په نتیجه کې بالاخره موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چیرې فیرس اکساید او مونوکساید ترمنځ بیا دوی څه شي تجزیه سي په اخري کې یا هم په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاسته راله زګرانو زکون کو دلوس په دې برخه کې مور او تاسو د انتقال فلزات د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه میس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده چې مور او تاسو وایو میس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د ځینو نور ډبرو لپاره په آزاد باندې مندل کیږي خو د ځمکې د کورې د میس یو لویه برخه چې د خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هغوی کانی ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادیږي او د شګو د مینځلو په طریقه کې بیا له ډبلو څخه د ډبرو څخه جلا کیږي دا چې خپل د مثلرون کې کانی ډبرې چې دي هغه ټوټه ټوټه او په پډور په پودور باندې تبدیلوي ورسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی تر څو میز چې دی خپل د کانی ډبرو څخه جلا سي او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم کچیری ورزیات کړل سي بیا د دې مخلوط د منځتلو لپاره دوی چې دی هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیږي چې دی هغه خپله په لامبو وهون کې بنه د په پورتنۍ برخه کښې د درندې تیږې او د خاورې د لوښو په لاندنۍ برخه کښې چې کېږي ښکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنیو سوري څخه کېدای شي چې د باندې ووځي نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې میس لاسته راوړو او د میسو د خالصو کانو تیږو څخه په پورتني ډول کېدای شي چې په دوو میتودونو لاسته راوړل سي داسې چې یو له بل څخه کېدای شي چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدرومتالوجي په نوم سره کېدای شي چې موږ او تاسو چې کو په خالص ډول سره لاسته راوړو نو په لومړۍ طریقه چې موږ او تاسو ویله په هغوی کښې په دې صورت کښې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کښې خپرېږي او د ځمکې په کوره کښې د ژوندیو او د اوسېدلو محیط ته له خطرونو څخه کېدای سي ډکې پایلې چې شکړې رامنځته کړي او په دوهمه طریقه کښې بیا د هایدرومترالوژي په دویم پړاو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایډ چې دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې میس ترې لاسته راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم څه کېږي ورڅخه لاسته راځي چې د الکترولیز په دې طریقه کښې هم کېدای شي چې میس له مرکبات څخه په نتیجه کې څه سي په لاس راوړل سي یا هم لاسته راسي چې د برېښنا تېرونکي دي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې یا هم په دې معادله کښې وینئ چې دلته موږ او تاسو د میسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي د میسو سلفایډ په لاس راکي او د په نتیجه کښې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید حاصلېږي موږ او تاسو ویله په دوامه یا هم هایدرومترالوجي کښې موږ او تاسو ویل چې د میسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کېږي او په نتیجه کښې میس په لاس راکوي او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي دا هم ګرانو زده کوونکو د میسو تعاملات د تیزاب سره که چیرې میس د ایچ سی ایل یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي د میسو کلوراید په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي او که چیرې میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیز تیزاب ده تعامل وکړي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د میسو سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن ترې ازادېږي او که چیرې میس خپله بېرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته د میسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکساید ترې کېږي لاسته راځي راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یادېږي سمبول یې په سی آر سره ښودل کېږي دا چې د شپږم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژیړ او روښانه رنګ درلودونکي دي او د تخریبېدلو په مقابل کې خپله د ځانه مقاومت ښیي د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیم د مضایف اکسایدونو څخه شمېرل کېږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت فتش کېږي داسې ترسره کېږي موږ او تاسو کولای شو چې کرومیم په دې ډول سره هم لاسته راوړو دا هم د کرومیم هغه مهم او مشهور مرکبات دي ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست دې برخه کښې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمېر څو دي دوهم سوال کوم عنصرونه په انتقالي عناصرو پورې مربوطېږي بي ګروپ لنتنایدونه اوکتنایدونه هیڅ یو درېیم سوال چې وروستی سوال دی کروم په کوم ګروپ کښې موقعیت لري اے اول اصلي ګروپ دوهم اصلي ګروپ شپږم فرعي ګروپ او که شپږم فرعي ګروپ مننه ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه، چې د یو سلو او شپیتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو دو اتیایمې صفحې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی پنځلسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي، یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تېر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکي مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولای سو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي، چې خپله موږ او تاسو کولای سو چې د عضوي تیزابو تیزابونه لکه د سرکې تیزابو، د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کښې خپله عضوي تیزابونه پېژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کوم دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کېږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پېژنو. څه شی پېژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ، چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکي مشتقاتو د جملې څخه وي، چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي، چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري، چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفوي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي، چې زیاتره یې په دې بڼه COOH په بڼه لیکل کېږي، چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولای سو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي، چې مختلف شکلونه جوړولی سي. اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه که چیرې وګورو، موږ او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په آیوپک په طریقه سره ښودلی سو. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو، چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوندو تیزابو د سرچینو له لانتنې یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده. یعنی د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو فارمیکا سید، چې خپله د میژي یا هم د فارمیکا د لانتنې کلمې څخه اخیستل شوې ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید ده، چې خپله د سرکې د لانتنې کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوې ده. یعنی په همدې ترتیب سره د هغوی د همدې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نومونه چې دي د هغوی د اړوند تیزابو د لاسته راوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای سو چې ترتیب کړو. یعنی که چیرې په یو داسې تیزاب وکړي چې خپله بېلابېل معاوضې ولري، په هغه صورت کې بیا کولای سو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې په اړیکه کې اوسي، له همدې کبله د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا، بیتا، ګاما، دلتا او داسې نورو په نښه سره کېدای سي چې څهشي وښودل سي. نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلي کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره ښودلی سو. د بېلګې په توګه چې پر ګاما باندې ګاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید په نوم سره یو څه شوې ده، یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب چې کړې ده په لاس راکړې ده.
او کچيري د ايپاك په طریقه سره بیا ګرانو د کوونکو ګورو د ايپاك په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپل لمړی د ايپاك په طریقه کې یو زنجیر انتخابي د کاربوکسل ګروپ لرون کې وي او بیا ورسته هغه ټاکلی او مندل سوی نمبر وهنه کیږي شماره گزاري کیږي د شماره گزاري څخه ورسته نمبر وهل خپل د کاربوکسل د ګروپ له کاربون څخه پیلېږي چې په دې ترتیب سره لمړی به د ماویزه نوم اخیستل کیږي او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسل لرونکي اور زنجیر نوم ولیکل سي او اړوند هایدرو کاربون الکان الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه وروستۍ توری چې ده د ای توری هغه به په او آی کلمه یا وروستاری باندې څه شي تعویض سي او خپل د اسید کلمه به په اخیر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو زنجیر مو انتخاب کړ، بیا په دې ترتیب سره شماره گزاري مو پیل کړل. شماره گزاري مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ ورته نږدې وي او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې ماویزه ورباندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. که چیرې په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو، په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور زنځیر انتخاب شوی دی. د اور زنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره ګزاري او د شماره ګزاري څخه وروسته وایو چې په دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید، یعنی په پای کې مو د اسید کلمه څه کړه؟ ذکر کړه. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبوه هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایع وي دي، یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي. او په همدې اساس د مشبوه هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب وو او د هغوی د کاربونونو شمیر یې که چیرې له څلورو څخه تر نهو پورې وي د کاربونو شمیر، نو دوی د چې دي د کوچو او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو له همدې کبله دا چې خپل مصنوعي کوچ او شیریني خپل په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي، نو نوموړي تیزابونه هم په هغوی کې څه کیږي ور زیاتیږي. او که چیرې د مشبوع هایدروکاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لسو څخه زیات کاربونونو اټومونه درلودونکي اوسي، بیا دوی چې دي بی بویه دي، یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیرته د څوارلس څخه تر دوه ویشت پورې د هغوی د کاربونونو اټومونه زیاتیږي، بیا دوی چې دي په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري، نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړیو کې څه کیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو له همدې کبله چې خپل یو د شحمي تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولی سو. د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو څرنګه چې موږ او تاسو وایي، د عضوي تیزابو د دوو مالیکولونو په منځ کښې دوه هایدروجني اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپله د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. راځو بل ګران زده کوونکو، د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی سي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن څه کیږي جلا کیږي یا هم ازادیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي، فلزي مالګې دي او هایدروجن څخه چش کیږي ازادیږي. چې دلته موږ او تاسو دغه مرکب کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی سو یادولی سو. او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په همدې مثال کښې هغه فورمول او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدرو اکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کیږي لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادیږي. بل عضوي تیزابو د خونسا کېدو تعاملات دي چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلوي سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي پلاس رکھوی دا ڈول عضوی تیزابنا خپل ضعیف تی نو د مالګ او اوبو محلول کې دی چشکوی الکوی خواص د ځان څخه شي نو ځکه دوی په اوبو کې هایدرولیز کیږي چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزاب او کوي الکلی مرو تاسو چشکوی پلاس رکھوی لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کې ویني مرو تاسو وینو چې دلته خپل یو هم د د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده کله چې دوی هایدرولیز سي د ترتیب سره خپل د باریم هایدروکساید الکلی په موجودیت کې موږ تاسو وینو یو اسید او بل هم چشته د الکلی ده په نتیجه کې موږ تاسو ورته د ترتیب سره خپل یو او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې خپل د باریم اوکسالید یو مرکب تشکیږي او په نتیجه کې او پرتقال لاسته راځي اول ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ دلته د کاربن او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ ای په نوم سره یادیږي او د کاربوکسیل ګروپ سره څخه خپل د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپل د بیلابیلو ګروپونو د منځ راتلو لامل ازو ګرانو زده کوونکو د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو که څه هم کچیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو لومړی د لومړني الکول د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو کچیرې لومړني الکولونه خپل اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي نو دوی الدیهاید او دې ترتیب سره د الدیهاید اکسیدیشن څخه خپل عضوي تیزابونه چش کیږي لاسته راځي چې په داسې ډول تعاملات کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اکساید په واسطه سره دوی چش کیږي اکسیدایز کیږي چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کیږي لکه څومره چې تاسو په مثال کې وینئ پرایمري الکول یا لومړنی الکول د پامدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیس په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کیدای شي او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اکساید او په همدې ترتیب سره د کتلیس په موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي پلاس را کوي راځو ګرانو زده کوونکو د الکیلونو له اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي یعنی موږ او تاسو وویله چې په دوه طریقو سره یو خپله د لړني الکولو د اکسیدیشن څخه بل هم د الکیلونو له اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو د الکیلونو له اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلیو تود محلول سره یو ځای کړل سي د هغوی له اکسیدیشن عامل تر سره کیږي د هغوی تر منځ چې دغه الکیلونو زنځیر خپله د جوړه اړیکو په برخه کښې پرې کیږي او په پایله کښې خپله د عضوي تیزابو دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه چش کیږي لاسته راځي لکه څنګه چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه چش سو لاسته راوړل سو یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه ده چې د مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید اکزالیک اسید مالونیک اسید شحمي تیزابونه همدې ترتیب سره پالمیتیک اسید ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونو ته درست ځوابونه ورکړي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پرې ښې چارې ولري
د ازادۍ میلمه د ازادي میلمه پروګرام درنو اوریدونکو زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ نن مو میلمه د کندهار اوسیدونکی لیکوال شاعر او ژورنالیست دی په ژوند کې تر اوسه پورې دوه وارې جلا وطنه شوی دی له ده مې وغوښتل چې په خپله ځان در وپېژني
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم خدای مو راته جوړ تیار خوښ او خوشحال لره ډېر خوشحاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خپرونه کې میلمه یم محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې پخوا شپږمه ناحیه ورته ویله اوس لومړی نه سوي د کندهار شاه پیره خسوي دي د چورې د سیمه وسیدونکو يم تقریبا 43 کال مخکې ته زیږیدل يم بیا نو په یواد کې علا چې کړکې چن سو مرم کډه پر سر کړه ګاونډي هوا ته ولاړو هلته مو تقریبا ډېر وخت تیر کړی دي بیرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا د لیمې د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورځپاڼه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپه مخترسه مې د کندهار په راډیو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده او سره علاقه مې و چې ځینې څېړنګونې مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې شوی یم ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې اوسه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم
سپیشلیست تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره دا کوم کالو څومره مو هغه وخت په یاد دی څو کلن وی
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې نو په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو زمي وو موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو نو 1900 شپږ راته وروستي وخت وی به چې نوې کال سره 1900 کې اسو دا نو هغه وخت چې په پاکستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سم دي بس هر څه وتره څخه لکه اوس وخت تشتي موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو چې ورونه موږ گزاره وکړې مشاورونه واغه عسکري ته بنې ولا نه پرې شو ولا او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید وسول نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه نو زه یو په کې مې چې مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یاد شي دا وخت ما شوم توب او بیا د کوټه د ژوند راته وایست د چمنو د کوټه د ژوند راته وایست خلک چې کلمه اجري شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي
څلته مترم ژوند ټول د خوجو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوجو ډېرې دي ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د ژوند شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید وسول نو یو یتي مالک منو څه د خوشاله ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پرې شوله دونه سم ترګې مېلته وای بیا د کندهار د مجلمن تراله ما چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وای نو اغه د ماجوسو ژوند ټول خاطرې خاطرې وو سړی اغه ژوند په یادې اره لزای ماته خاطرې خاطرې په دې خاطر چې ما د تانه زوري عمر تل کړې دي په کوټه کې مې تل کړې دي اغه مګری مې روسه په یادې اغه کوڅې مې په یادې د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو شو انځیت په تلو نو اغه اره کوڅه اره خبره ما په یو خاطره ده یو دغه د ټول ش خاطره ده او چلته یو د پښتو ادبیات استاد وو دا پښتو مزون به راتوایه هغه ما نه پوهیږم چې وایي پرابلم د څنګهار کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته به وایي بیا به دا خبره کوم چې دا رادیو مو تلم دی دغه مقاله لیکل او دغه رادیو مو تلم دی او موږ به اتسولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپیشل را پیدا کی یو جورنالیست سپیشل را پیدا کی بیا ما مې کوم رادیو رانی ولا په درس کالداري دا مې هغه رادیو اوریدل دا ځنی خبرونه مې اوریدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مینه پیدا شو شوق پیدا شو نو هغه چې بیا مخکې نه ته مسایده ده یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوس یې اعلان کړی و ما درېم سو یو ما نو بیا زه اعلان وکړ چې ته دې راسي چې زه ورلم پر ګټ نه پرې شولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یا نو ته څنګه راغلی نو په ډېر دغه بر سره وېستم زه ورسه ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډېر افسوس راغلی خپله روس پرې نه یریږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډېر غوږ دې لیکم ولې کې چور راځه درسم څه نه پرېږدي پر ګټ باندې نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار و کوټه جوړې ولې دل هغه څه لګایم ولې ما په اړه خبر نه یو هر خبر خاطر ده بیا ته مرکه سره وکړل بیا مرکه چې پرې دل ما یو بل پر ځوان خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرې دل ز ساريان او ځوان ژغ در رادیو څخه خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودې وسره مرکه ورسره کیږي نو د کوټش مر ما لپاره به خېډي خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې موبایل خو د شاعرې موونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر چروان سره محترم د شعر په خو به دی وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشن دغه سدي زه چې وکړه دې دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې و نیمه په کوټه کې و نیمه بچیر و او دغه حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت ده زه به وګورم زما لومړی شی چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر 14 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1960 بیا د زمري د میاشتې 2 مڼه ټاکېږي نو لومړی شی ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کمه وکړه ځکه چې بیا زه کدار ته رالم مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکوي او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو مالي نه کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ مالي مومه نو شعر ته ډېره پاره کېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخته کم شعر مې لیکي یعنی ته ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی آزاد نظم دی خوش خوش یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته په خپله شاپیریه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم ډېر خوښېږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر شي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډېر خوشحال سم ډېر خوشحال سم
ډېر عالي ډېر عالي تاسې له آزادي راډیو د آزادي میلمه پروګرام اورئ زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی سپیڅلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکئ
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې بیا مې قلمونه شروع کړي دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ما ته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ما ته یې وویل پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاکې یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې په ډېرو بېلابېلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي انتباهي کیسې دي نو بچې د چاپ وزلاج په مخ راغلي دي مخ مې نه ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې ویل لکه هم مسلک دی هم شوق دی هم زراعي معاش وو نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بله او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بله اوس مې شمېر کتابونه چاپ شوي دي تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوي بیا اوس ملګرو وویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نه سي چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه د فارسي مینه وژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی ما ابو حنیفه ما په پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سیس کالمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي متواتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنې ما 200 متواتیان کندهاریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړي دي چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه ووینم اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم هوتک انجینر شرشاه رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په زما کتاب باندې وغږېدل هغه یې وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا گرم چھ چھ نملے اولاد پیدا سی ش احساس کی مثلا شوادو کی ش احساس کی یو نو ملگری پیدا کی ش احساس کی دینو بس بچم نو کتاب چاب سد پیغل زرق زنی کسال پر نو من اعتقاد وکی یا ما ول چھ یا ما بعد یو دانہ ٹوٹلی کی دادی غیب سر لیک مل ترخیص کتاب کریم دی او غلونی مرکہ چھ مے ریڈیو پاکستان کڈ سے خبرسول غیما تجرات راکی چھ یا سپیشلی کولے چھ بجر شرایط کیم کارو کی مایوس نسی او داس نسی چھ وایزن ماجرم کار سم کولے کڈوالیم کار سم کولے نہ وای چھ کار کولے سی مقالہ لکلے سی د مخالی بسالی کی دریم نمبر گیو تر لاس کولے سی بلکی راضی پاغه راډیو کی چھ د گیت مختن پرشاو ال تر راضی مرکہ کی مرکہ خبریج او بیا خلق اوری چھ د سپیشلی مرکہ خبریج اعلان کی چھ د زوانہ پنڑی کی سپیشلی مرکہ خبریج دا غا سو چھ مات تجرات راکی او کولے سی زوانہ ہس کلمت لاس ورنکی او خپل موخ یمران ته ورسیږ
کله چې بیرته وطن ته راغلې لکوټی نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه خلاص وخت وختو چې ټول سر نه وایز ما سره چې ټول سر د هواد جوړېدو فکر وو ټول په دې فکر وو چې د هواد جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلع افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه په بیخي خپل ډول ومه ځکه زما علاقه وه پخوا او دا منه رالم چې میدان ته رالم نو بیا ما مرکې کولې مزامین لیکل هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا به خلکو کتل بېرته فیډبک ما اخیستی سپېشلي ګرسره واریان وې دا څنګه حالات دي ته یقین وکړه کوره چې به روان وم راتلم به دغه ته انشاکلتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه ځوان خیالونه مخکې د خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه نه خبرونې دغو تاثیر پر پاته وو زه چې رالم ما خلاص په کوټه ګزاره کړې وه خبرونې ما اورېدلي وې ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړی د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړه ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه زما په زړه کې وه مې سره شروع کړه دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر به راته ویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس کاله ځي ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو نو ته باید مجبور یې چې یو بله خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشحاله چې مجبور کړم چې بله خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې د خلکو د خبرونې اورېدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړو شوې بیا نیوي بیا به هغو زما غږ واورېدل ول تاغه نه چې په راډیو کې خبرې کوي زاسته خبرونه خو موږ اورو اته بار داس ما په ځینې خطو خندم ازم لکه فلمي رو خوشبدا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو هغه ډیر شخ پرونی مې دروسه بیا ځکه کله په دې په ځمکه کې بیا یو څو مجله کار وکي بیا د کلید پاسن بیا رادیو سول په هغه کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و او تا کلمه الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په امشا و جسه کې د پښتو ادبیات او سازي کوله بیا به ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کې مړ څونه کارون څونه چوکۍ و یا څونه پوسټر بیکاره سي څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ذکر مطبوعات و د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشاريع پیل کړې مشاريع مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېڅلې وپېژندې بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخ پرونی چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې کار کتنه و یو دغه و د هیواد مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیکم ویل پدې کې د تفسیر ویل شامل ویل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه پېښ کړم سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بین شدل تاسو داس بخره وته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره و وسې خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم راځه خپل مرام فنجې سم نجات چې به خضر دغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سفال کسان چې ما نه منو ولې ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بری دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې ورځې ورځې مرکې نور سره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بلابل خبرونه بیا مې یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټول خبرونه دغه راځه مکړې څلوېشت کې پنځه څلوېشت کې دا خبرې دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به په یو دفتر په شوم نشر کړ بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د عکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمکه کې د ځینې رادیوګانو نړیوال رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبرې اړي پیل کړه دغه د سلام وطندار سره بیا هم کاري رادیو سره هم کاري درلوده د ځینې تلویزیون سره هم هم کاري درلوده نو دا هغه څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه د دې سره مې کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې که چورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس و طلوی افغان و کندهار مجله وه او توضیع مدیریت و دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې وه بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرې هم ورسره کوله
کله بیا له وطن ووتې
د وطن نو بیا هله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځم د نورو هېوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې بل خو مخکې تللی وم داول بیا
مجبوریت هم احساس کړو چې باید لاړ شي او کنه ټوله وتل تاسې هم
داسې و چې د دوچویل راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره تیکر وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم بېرته لاړم مال زه نه ځم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ شه تلای خو سې دغه راتلای بېرته سې خپل وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ شه ځکه تلای بیا نه سې دا بهیر ودرېدي بیا څوک تللی نه سې او بیا تاسو دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول رسمي بیایي نو دا خبرې مې وم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ درېیم وارې به زړه ښه کړي زړه مې راغونډ کړې رالی شوم قطر ته رالو مې د قطر څخه بیا مستقیمن المان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړې ما زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم هلته ما مرکې وکړې هلته ما خبرونې وړاندې کړې هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کولې مر رپورټ راستاوه اخیره هغه خبرونه ما چلوله دلې په دوی چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د ښځو مېرمن لپاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وایم دا زه نه یم دا ټول د الله پاک احسان دی ما سره او بس دا خبره دوه دغه دی او په ځمکه کې پلار یو څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره وي یقین وکړه چې پلار دوه شو پاتې دی زما څه خوشاله او ما ته دوه وی کولې نو د مور پلار دوه چا سره یو په ژوند نه خمه کیږي خپل هڅه کوي نو دا د مور پلار مور خو مې دوه وخت یو پاسې و چې د سه یو د پلار دوه وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د څنګه شکار سو څنګه ځان وسره عادت کوي
اول چې رااله ما د سپل ډول ومه هغه ما بخلګو ته ورخلګو چې تللې یا څنګه ولاړې ما ورته ځب مش په ولسیه د بیا چې نکلون لرو سره واسه محترم نه په نکلو کې وای پلانکی درو و غرو درو و درې ابو واوښتې ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو راوښتې یعنی بل وچ تر غلېم نه په جواب پیدا ما نه په کلچر پیدا ما ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړي په مکتب کې ویلې په کورس کې ذکرې المانی مو بخې اورېدل نه و په ځینې وخت مو ترامه شې دي کلي ور مرته اند د المانی مو ترانه چې په افغانستان تر افله دا پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته ته به کوم شبه هغه شپ هغه د المانی شبه و نو دل تر ته ټول شیان بخې یو کال کدر خو زه بخې قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دي نو په دا غو سټم په یدم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غو زم د جيبي کورس زم بس تمه یار کړی ور سره سودا وکوم سپورت زم مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې ما مخې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب وران تر سیج نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځې وخت په فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا سي او تل مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم کسرې د 15 شکاله د 10 شکاله بعد او تل څه وځي د وتر سره شی پر کول ډیره مشکل ده کوشنار جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې شکاله څخه ورسې څوک د وتر سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې عزم سی په ټولنه کې داخل سی کتم داخل سی خو د زم راندې وخت وطن سره تړلې ځکه د یالته گزارا کړې د حالته د اړیکې جوړې سی ویات د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردی وطن دی هر ځای څخه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نسته کاستې وکم سید واړه پردی سی کاستې وکم سید واړه پردی سی د پردی په انګړ کې اختر نسته
د دارت وای چې کله چې انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي، یو نوې ځای ته ځي، ځینو عجیب و غریبو پیښو سره مخامخ کیږي. کومه داسې جالبه قصه لري؟
خو نه، دلته چې زه وګورم ماته ټول شیان نوي نوي وو، دا ټول سیستم راته نوی وو، د خلکو خبرې راته نوې وې، د دوی دستور راته نوی وو. هره خبره زما لپاره نه پوهېږم چې سړی کومه خطره راته وایي.
موږ په چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي، مثلا کله ناکله سړی یو شي باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی یا یوه داسې خبره وکړي چې په یو کلتور کې ښه نه وي، په بل کلتور کې ښه یا برعکس.
هو دغه شیان شته. دا موږ چا سره چې خبرې کوو داسې ګوته ورته نیسو، نه چې ورې ته یا تاسې دا ګوته ورته نیسو. دا په جرمني کې به یو خلک بس بلکه ماته کتل، بیا مې د استاد څخه پوښتنه وکړه، ما چې خلکو ته خبرې کوم دا ګوته تاسې ونیسم، بد وړي دا، ولې بد وړي؟ بار وایي موږ ته داسې ګوته چاته نیسو، دا ډېر بده خبره ده. دغه څلور سره ګوتې داسې نیسو چا چې خبرې کوو، نه تاسې یا ته یا داسې. دغه جالب بل دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کې یو حیوان لري، د هاوس چیغه ورته وایي، خامخا څوک پیشې په کور کې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کې چاوی سپی درلودې، ګل کلي کې بس نامداره وو. دلته هر سړی سپی ساتي، هر سړی پیشې ساتي، هر سړی بل ځای ساتي، او بیا دغسې ساتي چې هغه بېخي لکه د خپل اولاد غونې ساتي. دا زما لپاره بېخي جالبه ده. د دې ځای کلتور داسې کلتور دی، یو بل دا چې پر کوچنیانو باندې ډېر توجه، ډېر فوکس یې پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. د کوچنیانو لپاره ډېره مهمه مسایه ده، که د لوب تحصیل موقع ده، که د دوی د خوشحالۍ موقع ده، د دوی لپاره پروګرامونه دي. یعنې مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر کوچنیانو باندې فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی، دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي، دوی پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، شنو نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو کښې نه پرېږدو. لویان په مجلس کښې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کښې چې زه ځم ځینې وخت د مور پلار سره ملګري، دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کښې ورته چپ څه خبره ده. نو که چېرې موږ په وطن کښې هم دومره حوصله او زغم پیدا شي، د خپل راتلونکي ته متوجه شي، نو انشاءالله افغانستان به ګولې ګلزار شي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط دی زما لپاره، هر څه هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې خاطره ده، هره خبره یې راته جالبه ده. او دا خلک خو پرمختللی، ځکه پرمختللی دي چې علمي سویا ډېره لوړه ده. جنګ یې نه دی لیدلی، کېدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږ څه ووایي، بس پر موږ باندې ګډ مدې انقلابونه باران دی. په دې هیله چې موږ داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو اوږد ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، یقین وکړه په خدای ژړا راشي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرې حیران دی، دوی باندې څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته زه خلته ګورم، دلته داسې څوک نه شته چې د ګورو په شونډا باندې مسکا خپره ده. زموږ دا خو ګرده ټول خوابدي دي، غمجن دي، هر شي وینې ته چې وایه خدای کړه پلار یې مړ دی یا مور مړه. دلته چې ګرده وینې ته چې وایه خوشحاله دي، اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. د کسان دوی څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه د کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګوړه ډوډۍ رسېږي. نو په دې هله چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي، او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کښې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کښې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړوي، د خلکو پر ذهنو باندې هم بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅه واخیستل. هغه مخکې دې انقلاب کښې ټول دغه سوه ده، د منځه ولاړه یا د وطنه څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څه ووځي، وطن چا ته پاتېږي؟ وطن خو په دوو خلکو باندې آباد دی.
سپېڅلی صاحب، ډېره زیاته مننه ګورم وطن.
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب، بیا له تاسو څخه، ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس زما خبرو ته غوږ ونیوئ. په دې هله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه وي، او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
Oh, خود ذکر و زاری کن چا کس پو کمال یا تو سوک ذکر و زاری کن عشق چلا خانی